لس بجې شوې. احمد شیبر یم، سلامونه. دا ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي په تیرو دریو میاشتو کې له وزرو زیات کډوال تر خپلو سیمو لیږدول شوي دي. دغه وزارت پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دوی د ترانسپورت کمیټې لخوا په تیرو دریو میاشتو کې 1315 اتیا کورنۍ چې 1016 کسان کېږي خپلو اصلي مینو ته استول شوي دي. دغه کسان له ګاونډي هیواد پاکستان څخه تر ستنېدو وروسته له تورخم او سپین بولدک څخه د دوی تر سیمو لیږدول شوي، خو له ایرانه د اخراجېدونکو کډوالو په باب څه نه دي ویل شوي. پاکستان له د 2023 کال د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بیا اسناد افغان کډوالو ډلې څخه اخراج پیل کړی چې ورسره له ایران هم د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. په سوریه کې د یوې افراطي ډلې هیئت تحریر شام مشر وی په سوریه او افغانستان کې ذهنیتونه متفاوت دي. احمد اشاره چې مستعار نوم یې ابو محمد الجولانی دی له بی بی سی سره په ځانګړې مرکه کې ویلي دوی نه غواړي سوریه ته د افغانستان بڼه ورکړي. هغه چې د بشار الاسد د نظام تر ړنګېدو وروسته په سوریه کې برحاله واکمن ګڼل کیږي ویلي دي افغانستان یوه قبیلوي ټولنه ده، خو په سوریه کې ذهنیتونه متفاوت دي او دوی د ښځو پر تعلیم باور لري. پر افغانستان د واکمنو طالبانو اکثر وی پر ټولنیزو شبکو د احمد اشاره د بریا مبارکي ویلې ده، خو د هغه په وروستیو څرګندونو یې څه نه دی ویلي. طالبان ول هم جنو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او دوه کاله کېږي چې نجونې او ښځې د پوهنتون له زده کړو هم منع کړې دي. عبدالرحمن صحبت چې د راډیو افغانستان د ترکمنی خبرونو له لومړنیو ویندویانو څخه وفات شو. شغلی صحبت د چهارشنبه پروز د فاریاب په قرمقل ولسوالۍ کې صبر کړه چې د جنازې مراسم پرونتر سره شول. عبدالرحمن صحبت په 1955 لمریز کال کې د سیمهیزو پروګرامونو له پیلېدو سره په راډیو افغانستان کې کار پیل کړ او د وطنداران جریدې مسؤول مدیر په توګه هم کار کړی دی. د تشوند تر روسیو په ترکمنی ژبه لیکنې کولې. د سپین مڼې یو چارواکی وایي چې پاکستان د لرې واټن بالسیک توغندیو د پراختیا په حال کې دی چې د امریکا په شمول له جنوبي آسیا ورهاخوا ممکن اهداف په نقشه کړي. د امریکا د ملي امنیت مرستیال سلاکار جان فاینر د پنجشنبه په ورځ په واشنگتن کې وویل د پاکستان اقدامات د امریکا لپاره یو راپورته کیدونکی ګواښ دی. د سپین مڼې دغه جګپو پوری چارواکی یو ورځ وروسته تر دې د اندېښنې څرګندې کړې چې واشنگتن د پاکستان پر څلورو شرکتونو بندیز ولګاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پڼه کې خبره شوې اعلامیه کې راغلی دی چې په پاکستان کې پر څلورو شرکتونو د بندیز پریکړه د پاکستان د اوږده واټن ویشتونکو توغندیو د پراختیا د ادامې او د هغه له امله د رامنځته شوي ګواښ په رڼا کې شوې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دې بندیزونو په تړاو په خپره کړي بیان کې د واشنگتن پریکړه د تعصف وړ او مغرضانه بللې ده، خو تر اوسه د ښاغلي فاینر د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان کرکټ بورډ وای د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوي په وړاندې د سبا ورځې ورستۍ او درېمې 500 مسابقې ته پوره چمتووالی لري. افغانستان وتوانید له کوربه هیواد زیمبابوي د کرکټ پرونی مسابقه د 222 منډو په توپیر وګټي. لومړۍ 500 لوبه تیره سه‌شنبه د باران له کبله مساوي شوې وه. د کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات ازادي راډیو ته د سبانۍ مسابقې په اړه وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د یو ورځنۍ سیالیو په لوبلړۍ کې خپل دویم لوبه کې زیمبابوې ته په ډېر ستر تفاوت ماتې ورکړه. د وروستۍ لوبې په ګټلو باندې به ان شاء الله افغان لوبډله وکولی شي دغه سیریز هم په خپل نوم کړي.
افغانستان تیروني وتوانید له زیمبابوې د شلو ورونو لړۍ وګټي او کسبنې لوبه وګټي د 500 ورونو د لوبلړۍ ګټونکي به هم شي. افغانستان له کوربه زیمبابوې سره دوی ټیسلو به هم لري چې لومړی به د روانې پنځشنبه په ورځ او دویمه د مرغومې یا جری پر 14 وي. په افغانستان کې ګڼ کسان په معیاري ډول د سړکونو نه جوړېدل، د ترافیکي اصولو نه رعایت، د چلوونکو لخوا د نشه موادو کارول او تیز سرعت د زیاتو ترافیکي پیښو اصلي علت کړي. د چهارشنبه پروس په غزنی کې د کابل کندهار پر لوی لار په دوو ټکرونو کې له 500 زیات کسان مړ شول. دا په روسیو کلونو کې یو له ټولو خونړیو پیښو ګڼل کیږي چې د طالبانو حکومت یې په اړه د څېړنو خبر ورکړی. تفصیل په دې راپور کې.
ګڼ افغانان وایي د کابل کندهار پر لویه لار د زیاتو ترافیکي پیښو اصلي علت هغه ستونزې او سرغړونې دي چې له کلونو وروسته هم حل سوي نه دي. تیره چهارشنبه په غزنی کې پر دغه لار له ټانکر او لاری موټر سره د دوو مسافر وړونکو موټرو د ټکر په پیښه کې تر 500 زیات کسان مړه شول او تر 200 زیات نور ټپیان شول. دواړه پیښې د چهارشنبه ماښام مهال له یو بل څخه نږدې 15 کیلومتره لرې یوه د غزنی د مرکز په شهباز او بله د اندړ ولسوالۍ په نانی سیمه کې سوي ده. په کابل کې ایمرجنسی روغتون ویلي د دې پیښې یوویشت ټپیان دغه روغتون ته لیږدول سوي چې ورپسې څو نور ټپیان هم په خراب حالت کې وررسول سوي او جدي ټپیان په عجله څانګه کې تداوي کیږي. محمد نبی افغان چې د کابل کندهار پر لویه لار د مځکني ترانسپورت شورا مرستیال و پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې د زیاتو ټکرونو د علتونو په اړه وویل.
د موټروانانو غلط رفتار، دویم د شرکتونو نه مدیریت، درېم چې ډېر غټ محملې ده د پایداني وزارت تګلارې د سړکونو معیارونه جوړېدل، دا باید څه ویدي چې دغسې پېښې دې رامنځته شي.
ځینو کسانو شکایت کړی چې د بس موټرو ځینې چلوونکي له نشه‌یي موادو هم کار اخلي چې دې کار هم د ترافیکي پیښو په زیاتوالي کې عمده رول لوبولی دی. بلخوا د ترافیکو عمومي ریاست د پلان او پالیسۍ عمومي مدیر عبدالودود خیرخوا پرون ویلي چې د زیاتو پیښو علت د چلوونکو بې احتیاطي ده.
موږ ته په بشپړ ډول تثبیت شوی چې د دې ټرافیکي پیښې اساسي علت د چلوونکو بې احتیاطي ده. کله چې چلوونکي له مرکزي سړکونو یعنی هغو مسیرونو چې د ټرافیکو پولیس تر څار لاندې دي یا هم کله چې د کابل له خروجي دروازو ووځي تر هغو چې د یو ولایت دخولي دروازې ته رسیږي ټرافیکي قواعدو او مقرراتو ته هیڅ ډول پام نه کوي، د قانون سرغړونه کوي چې دا کار د ټرافیکي پیښو سبب کیږي.
د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت پرون د وروستیو ترافیکي پیښو په تړاو د دوو ترانسپورتي شرکتونو د فعالیت د ځنډولو خبر ورکړی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت هم د تازه پیښو په غبرګون کې له چلوونکو د پوره احتیاط غوښتنه کړې ده. د دغه وزارت ویاند عبدالمتین قانی پرون په یوه ویډیوي پیغام کې د دغه وزارت د مشرتابه په حواله وویل،
د ټولو ترانسپورټي شرکتونو او موټر چلوونکو څخه په کلکه غواړي چې د تک او راتک په وخت کې له پوره احتیاط کار واخلي تر څو پراتونکو کې دغه غمجنو پیښونه مکمل مخنیوي وشي. د تخلف په صورت کې به دغه سی پیښې درامسته کېدو هر ډول مسولیت د ترانسپورټي شرکتونو او اړوند چلوونکو په غاړه او په جدي ډول به تر قانوني مؤاخذه لاندې نیول کیږي.
د کابل کندهار پر لویه لار وخت نا وخت دغه سی ترافیکي پیښه کیږي او دا پیښې په وروستیو کې هم کمې سوي نه دي. دا هغه لویه لار ده چې طالبانو په تیرو شلو کلونو کې د جمهوریت د واکمنۍ پر مهال د هغې اکثریت لوی پلونه او پلچکونه په بمونو والوزول او وخت نا وخت لار بندوله او ځینې کسان یې د دولت د همکارۍ په تور له موټرو کښته کول. ځینې شنون کې وایي که څه هم دغه لار اوس د طالبانو د ټولګټو وزارت لخوا جوړیږي خو د دوی په وینا د رغونې معیارونه په پام کې نه نیول کیږي.
نور بس دی، شکست سکوت.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو فرشته سها کیمه د نور بس د خبرونه کې تاسو هر کله کوم خوشاله يم چې د دیونی په دې خبرونه کې مو ز قربانه يم. په دیونی کې به پر دې خبرې وکړو چې تیرونی د طالبانو لخوا د طبي زده کړو د بندیزونو په تړاو یو بل پریکړه هم وشوه چې دوی وایي د ازموینې ملي اداره، البته د طالبانو د ازموینې ملي ادارې یو ځل بیا د نجونو له ګډون پرته د اگزیټ ازموینې اخیستلو اعلان وکړ او یو شمیر محروم نجونې بیا له دغه تصمیم یا له دغه پریکړې نه شکایت کوي او وایي چې دوی وکاله زده کړې کړې دي او زحمتونه یې ویستلې دي خو دوی ته اوس اجازه نه ورکول کیږي چې دوی په دغه ازموینه کې ګډون وکړي. اگزیټ ازموینه یو ځل بیا د نجونو د ګډون پرته تیریږي او د طالبانو خوا یوازې نارینه او ته حق او اجازه ورکول کیږي چې په دغه ازموینه کې دوی ګډون وکړي. په دغه باره کې زموږ همکار اکرام الله اکرام یو راپور چمتو کړی. د بحث نه پوراندې د غراپور واورو بیا برو ګرځو بحث د قدرمن میلمنه هم شتره سره تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې را سره ګډون وکړئ. زه به تاسو ته د ټلیفون د اړیکې شمیره ورسته وایم او سپامو کې راپورته
اگزیت ازموینه یو ځل بیا د جنو لګډون پرتا د ازموینه چې د تیبي پونځي فارغانو ته د فعالیت اجازه ورکوي د طالبانو د حکومت د ازموینو ملي اداري ویلي چې تر راتلونکو لس ورځو پورې به یوازې له نارینه و فارغانو واخیستل شي. دغې ادارې پرون دوشنبه ناوخته په یوه اعلامیه کې چې پر خپله فیسبوک پاڼه خبره کړې ویلي چې د لوړو زده کړو وزارت د غوښتنې پر بنسټ ټولو ذکورو د طالبانو ته خبر ورکول کیږي چې ازموینه روان کال د جدې میاشتې په ومه نیټه د جمعې په ورځ اخیستل کیږي، خو ډیر جزئیات نه دي ورکړي او ویلي دي چې د ازموینې دقیق مهالویش په وروسته اعلان شي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې دوه وروسته د تیبي پونځیو له خزینه فارغانو د ازموینه نه داخیستل شوي چې د طالبانو حکومت د اقدام د دوی له غبرګونونو او انتقادونو سره مخ دی. د ننګرهار له تیبي پونځي فارغې شوې شهلا ازادي راډیو ته وویل
ما وکاله ته پونځي ولسه اوس اعلان شو چې د اگزیت امتحان به جنې کاندې نه ورکوي او ډیره مایوس شوم، ډیره ناهیله شوم. کاشکې دا او کال می ځای کړای نه و خپل وخت ځای کړی می کړای نه و. افسوس په دې کوم چې وخت می ځای شو، خیر نه هیله نه امید هم د سپات شو په نتیجه.
د کابل یو اوسیدونکو چې نغواړي پر راپور کې نوم خپور شو دا هم د ننګرهار له تیپ هنزي فارغه شوی وای طالبانو د دوی د وکال زده کړو د سمری په تر لاسه کولو بندیز لګولې دي.
هر سال ما به خاطر امتحان خروجی
هر کال د اگزیت ازموینې لپاره تیاری نیسو. خدا دریم وار دی چې دا ازموینه تر سره کیږي خو موږ ته پکې د ګډون حق نه راکول کیږي. تر هغه وخته چې موږ دا ازموینه په بریالیتوب سره ورنکړو موږ د فعالیت اجازه نه لرو، یعنی ماینه خانه نه سو خلاصولای. د خزو پر وړاندې د طالبانو د دښمنۍ پالیسی د دې لامل سوی چې خزینه طبي متخصصینو ته د فعالیت او د خدمت اجازه ورنکړل شي.
زحمت کشیدل از خدمت محروم باشن.
د اگزیت ازموینه د لوړو زده کړو د طبي شورا لوري د طب پونځي له هغه فارغ شوې محصلینو اخیستل کیږي چې د ستاج یا په دولتي روغتون کې د عملی کار دوره بشپړه کړې وي او د زده کړو سند د لوړو زده کړو د وزارت لوري تایید شوی وي. په دې ازموینه کې تر بریالیتوب وروسته بریالیو ډاکټرانو ته په ټولنه کې د فعالیت اجازه ورکول کیږي. د طالبانو تر واک لاندې د ازموینو ملي ادارې په داسې حال کې د طبي پوهنځیو له فارغو نجونو پرته د اگزیت ازموینې د اخیستلو اعلان کړی چې تازه څو ورځې وړاندې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د طبي انسټیټیوټونو دروازې هم وتړلې. د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې ده. تازه نن سه شنبه د بخښنې نړیوال سازمان پر نجونو د نیمه روغتیایي زده کړو د بندیز په غبرګون کې ویلي چې طالبان باید د جنسیت پر بنسټ د ښځو زورونه ژر تر ژره ودروي. دغه سازمان په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي دا د نجونو او ښځو لپاره په هیواد کې د زده کړو ترلاسه کولو وروستۍ پاتې لار و چې د طالبانو لخوا د هم پرې وتړل شوه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د اگزیت امتحان په اړه مو د اکرام الله اکرام راپور واورید. اوس هم خبرونه ته بیرته راګرځو، بحث ته براو ګرځو، خپل قدرمنو میلمنو ته براو ګرځو چې را سره په خبرونه کې وصل شوې دي. د نه مخکې چې د خبرونه میلمانه تاسو ته معرفي کوم، د خبرونه د اړیکې شمیرې به تاسو سره شریک کړم. تاسو کولای شئ چې مونږ ته په واتس اپ خپل شمیرې او یا هم خپل پیغام پرېږدئ، زموږ تخنیکی همکار به بیرته تاسو سره اړیکه ونیسی. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0402300811 او اخر کې یو. زه د واتس اپ شمیره بیا هم تاسو ته تکراروم، 0402300811. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0020021212501. زموږ د ټلیفون بل شمیره ده 0020021212501. البته شپږ څلوېښت 01 دغه د ټلیفون شمیرې دي او د واتساپ شمیره مې هم تاسو ته ویلې. تاسو کولای شئ چې په خبرونه کې موږ سره اړیکې ونیسئ او پر دغه موضوع که تاسو هم ستونزې لرئ، خصوصا د خزینهونه مې دا غوښتنه ده چې په خبرونه کې را سره اړیکې ونیسئ، او که هغه د طب محصلین چې د دغه ازموینې نه دوی پاتې راغلي دي دوی د خپلې ستونزې ما سره شریکې کړي. ډېره مننه. اوس هم ورګرځو خپلو قدرمنو مېلمنو ته په خبرونه ټلیفون کې نن را سره د ډاکټره سونیتا بهرام را سره ده او همدارس د خزو د چارو فعال غلې ولی را سره ملمنه ده دوی را سره خبرونه کې وصل دي قدرمنو ملمنو خبرونه ته ډیر خرغلې فروزان داوځي هم زمونږ تخنیکی همکار کوشش کوي چې دوی سره اړیکه ونیسي تر څو چې هغه را سره وصلېږي خپل ملمنو ته ورګرځو قدرمنو ملمنو خبرونه ته ډیر خیر اغلی شروع به پر بحث وکړو میرمن بهرام تاسو ته درځو خبرونه ته ول خیر اغلی کپسر کې دغه د اگزیټ امتحان په یازموینه په حق لا اوریدونکو ته لاند ووایي چې دغه کوم ازموینه ده او وروسته له څومره سختي او څومره کړهونه یو محصول یا یو محصول دې ته توانیږي چې دغه ازموینه تر سره کړي مهرباني
سلامونه اونې کې هله تاسو او ګرانو هیوادوالو ته او ګرانو اوریدونکو ته اټ ایگزام یا د ټی وی شورا امتحان یا دغه ټی وی شورا کارت لاسته راوړل لپاره یو د ټپ پنځای محصله وکاله زحمت باسي او دغه وکاله د پرلپسې خپل زده کړې کوي بدون د کوم وخت څخه یا بدون د کوم امتیازات څخه فقط دغه امتحان امتیاز لپاره چې دا وشي کولای د شورا ټی وی کارت لاسته راوړي او اټ ایگزام پاس کړي په دغه اوسنی شرایطو کې یا هم په خواني شرایطو کې هر محصول کده ته پنځای ته غوړي چې مخکې لاړ شي نو ډېر سخت شرایطو کې هم په اقتصادي مشکلاتو سره هم د روحي او رواني مشکلات څخه بلکې سوچ په افغانستان کې په عمومي ډول باندې هیڅ محصول ته داسې زمينه مساعده نه ده چې د سندر په شکل باندې د کورنۍ لخوانه همدارنګه د اقتصاد لخوانه د هر زاوی څخه زمينه مساعده شي د خپل ذکر وکړي خو په دغه سخت شرایطو سره بیا هم د افغانستان طبي محصولین کولای شي او کولای دي چې دوی دغه خپل زده کړې د وکالو پورې تمام کړي او یا هم تر سره کړي خپل زده کړې په ډیرو کوششونو سره خپل پای ته ورسي او د دې بیا هم یادونه کوم چې دغه وکاله زحمت وستل یوازې نه د زړه تر ټولو خوشي دا و چې از اټ ایگزام به دوی پاس کړي او په رسمي ډول باندې به دوی د هواد ډاکټر معرفي شي او دغه کارت د دینه نمائندګي کوي یا دغه از اټ ایگزام چې دوی پاس کوي دا نمائندګي کوي چې دا په رسمي توګه د افغانستان ډاکټر ده او یا هم ډاکټر دی او د دوی کولای شي چې خپل هواد په رسمي توګه ماینه خانه پرانیزي او د خدمت وړ خلکو ته وګرځي اما متاسفانه اوس چې دغه د خوشینه یا د زړه خوښي څخه دوی محروم دي او دغه امتحان نه پاس پاتې شوي دي
ډیره مننه مېرمن بهرام برته به هم تاسو ته راوګرځو خدا اوریدونکو هم له دغه آزموینه سره یو څه بلد شول تاسو روښنايي په واچول چې دغه امتحان څومره مهمه ده خصوصا د هغه محصولینو لپاره چې وکاله دوی په دغه برخه کې زده کړې کړې دي او دغه یو قانوني سند دی دغه آزموینه وروسته یو کار چې دوی ته ورکول کیږي چې دوی په رسمي توګه کولای شي خپل د وکاله هغه زده کړې چې کړې دي هغه د خپل وطن لو ته د خدمت په بڼه وړاندې کړی بیر تر اگرزو تاسو ته خو ورزو میرمن ولی ته تاسو مخبرونه ته خرغلی میرمن ولی دغه بندیزونه پنجونو خصوصا د طبي برخه کې ورس په ورس د دوی دغه بندیزونه زیاتیږي ورپسې زیاتیږي دغه طالبان په دغه برخه کې ولې داسې برخورد کوي دوی طبي انسټیټیوټونه بند کړل هرڅه بند کړل د دوی هغه غوښتنې نه صد اصلا دغه بندیزونه څخه لکه دغه آزموینه یو ساده آزموینه و چې دوی فقط دغه جونې بتلی خپل آزموینه به ورکړي وي او دوی به خپل کارت تر لاسه کړي وو خو دوی دغه کار په کولو سره یو قسم ته داسې برخورد کوي چې دوی د خزو په برخه کې البته ډیر غیر عادلانه برخوردونه کوي تاسو څه نظر لري په دې کې
مکه تر هرڅه ما نیکس سلامونه او نیکی هلی ومني دا چې طالبان ولې دا کار کوي د چیشت لپاره کې چې دغه لاسترونه دی لاسترونه یو د بل هیڅ شي هله دی نه لري دا کار دی صرف د یو اجنډا په اساس کوي دا اجنډا چې دوی ورکول کیږي یا ورکول شوی ده دغه سي قدم په قدم چې اول اپلای د شپږم سیم خلور شبکی ممنوع کی مکتب بیا در امر سانی په نامه بیا در یو کاذب نامه لاندې او یو بل کاذب نامه لاندې دوی دغه د شوزو د نجونو ژوند د تنګولو او د محدودیتونو دغه اجنډا لري او دوی پر هغه اجنډا باندې کار کوي. دا چې و د شوزو د پاره دا کار غیر عادلانه دی، یا د نجونو وکاله تحصیل او تعلیم په هدار چې او یا ټوله ټولنه د دې خچونی زوريږي او څونی شاته پاتې کیږي. دا ودی ته هیڅ مهمه نه ده. طالبان راغلي دي د فارنې چې ملک ته پرمختګ راسي، ملک ته هوسایي راسي، ملک ته بسیاي راسي. دوی راغلي دي د فارنې دي خپل مخصوص اجنډا لري، کوشش کوي چې اول سر دغه محرومیتونو فرمانونو څخه د وسلې په حیث استفاده وکړي، که ګوندې خدای وي چې دوی نړیوال په رسمیت وپیژني. نو دا سي ټوله په یو پلان کې ولر صدر داسې وختن په وختن دوی یو بل فرمان صدروي د نجونو محدودیتونه مکتبونه چې دا چې نړیواله ټولنه دې ته ډیره حساس ده او د هغه اکثر عمل دوی په دغه رقم را فارولای شي. نور نو دوی بل داسې شکار مثبت کار په اقتصادي برخه کې په اقتصادي برخه کې یا د ټولنې په نور برخه کې د پرمختګونو دغه نه لري دا څه دلیل او سبب نه لري، نو په هغه خاطر دوی د نجونو پر دغه باندې پر تحریم باندې د پر مکتبو پر تړلو باندې د انسټیټیوټونو پر تړلو او یا اوس دغه د خروجی ازموینې پر د نجونو څخه د خروجی ازموینې محروم کولو باندې دوی غواړي د نړیوال توجه بیا ځان ته جلب کړي، بیا کوشش وکړي چې خپل اهداف چې لري دغه طریقې څخه یا دغه لاس ته راوړي. نور دوی او بل دي دا کار مطلق هم د یو ډیری منحوسی اجنډا په دغه اساس دوی دا کارونه کوي. دا داس نه دي چې دوی د پرمختګ د ملک د او یا د خپل کارونو د اصلاح لپاره دوی دا کار وکړي، دا ممکن نه ده.
مننه مېرمن ولی، بیرته به هم تاسو سره وګرځو. ډاکټر صاحب بهرام، تاسو خپل د یو صحی کارکونکو په سپات په افغانستان کې دا اوس هم تاسو یاستې، دا راته وایي چې افغانستان کې اوس څومره ضرورت دی خزینه او برخه کې صحی کارکونکو ته، لکه څنګه چې مونږ په راپورونو کې ګورو د خلکو نه یاورو د پخوانه په دغه شلو کلونو کې چې د صحی برخه کې کار هم شوی دی، خو لا هم په افغانستان کې د خزینه کارکونکو په برخه کې کمبودیا ډیره زیاته وه، تشه ډیره زیاته احساسېدله، په کلو بانډو کې ډیر زیات ضرورت و ښځینه کارکونکو ته، البته صحی برخه کې. تاسو هلته یاستئ، دغه پریکړه تاسو څنګه ارزوئ؟
دغه پریکړه زه ډیره یو عجولانه پریکړه ګڼم، ځکه چې اوسنی شرایط د افغانستان کې ډیر سخت زیات ضرورت ده افغان ډاکټرانو ته، او همدارنګه نه تنها د کومګ یادونه وکړو د نسایي ولادي یا یوې قابلې ته، بلکې په نورو برخو کې هم د ښځینه ډاکټرانو ته ډیر زیات ارشاد ضرورت ده، بل خصوص په نسایي ولادي برخه کې، ځکه چې د مورو د ماشوم مړینه کچه په افغانستان کې ډیره لوړه تللې او د جهان یا د نړۍ په سطحه باندې په لومړۍ کټګوري کې قرار لري. نو که چیرې دغه پانتونونه بند وسی او انسټیټیوټونه بند وسی او وزټ ازم پاس نشي، نو دغه کمبوتواله نور هم لوړ درجه ته ځو، که دغه موږ پر راتلونکو څو کلونو کې بیا غوړ جبران وکړو، زه فکر نشم کوم چې دا موږ پر راتلونکو درې ل پنځه کلو کې موږ وشو کولای دغه کمبوتات پوره کړو، باوجود دا چې موږ وسو غوړو چې دغه پانتونونه وزټ ازم پاس شي، ځکه د درې کلو څخه زیات دغه محصلین چې فارغ شوی دي هغه تر اوسه اگزیکټ ایگزام نه ده پاس کړی، پر حاله ډېرې ډاکټرانه چې پر کور دي او دوی وکلن زده کړې تر سره کړې دي، اما غواړي چې وظیفه واخلي، دوی نشي کولای وظیفه واخلي، ځکه چې صحت عامې لخوانه دوی نه در شورای طبي کارت وغوښتل کیږي او د بل لخوانه دغه اگزیکټ ایگزام بند شوی دی. نو چې دا بند شي، شورای طبي کارت لاسته نشي راوړلی د کامیابیدلو، دغه کارت یا هویت د رسمي د ډاکټر کېدلو دوی لاسته نشي راوړلی. دا چې لاسته را نوړي، نو فکر وکړي چې وکاله مخکې چا چې زده کړې کړي دي هغه ډاکټران هم صفر دي، او دا چې اوس نور نوي زده کړو زده کوونکي چې جریان کې ول دغه مخکې له درې کلو څخه هغه هم ضرب صفر شو، او نوي فارغین چې موږ باید ولرو دا خو بیخي نه امید یا سور څخه نو فکر وکړي د وکلو ډاکټرانو موږ سټاپ کړی دي او نو غواړو چې دوی اگزیټ ایگزام پاس کړي. نو تیر وکلو څخه چې موږ استفاده ونه کړو راتلونکو وکلو ته نور چې موږ پته مو شو چې ودرېږي زموږ نوي محصلین را فارغ شي نو دا به ډېر یو غټه فاجعه وي د افغانستان ښځینه ډاکټرانو ته.
ډیره زیاته مننه میرمنه بهرام، تاسو ته به بیرته هم راوګرځو. میرمنه ولی دغه څنګه چې ډاکټر صاحب بهرام هم دغه پریکړې ته اشاره وکړله چې دغه پریکړه ډیره جولانه پریکړه وله، د پخوانه هم ورده مخې په افغانستان کې د ښځو په برخه کې صحي پرسونل کمبود ډیر زیات و، تاسو یې څنګه ارزوي په راتلونکو کې به افغانستان له څومره خصوصا د ښځو په برخه کې به څومره دغه پریکړې ناوړې اغیزې وکړي؟
زه به تاسو وایم د دغه مطلب په باب د وروسته څو مطلب چې ما مطالعه کړي دي په دغه موضوع باندې لیکل شوي دي. د هغو د راپورونو د څارو د څېړنې په اساس موږ تاسو مخکې له مخکې تقریبا 18,000 نرسینګ او د قابلګۍ پرسونل دغه درلودي، کمبود درلودي په وطن کې. نو د دوی دغه پریکړې په اساس به شاید دغه حالت یا طبي سکتور وضعیت فکر کوم چې واقعي به یو د بشري ناورین شکل به واخلي. دا چې په کومه اندازه په کومه احصایه او ارقامو به دا خبره ورسیږي دا اوس په دا حالت کې زه نه شم ویلی، خو د تیر کلونو د ارقامو په اساس چې د تیر کال د ملل د ملګرو ملتونو د تیر کال د څار په اساس پر هر سلو زرو مندو باندې شپږ سوه شل مندي د کوچنی د پیدا کېدو پر حالت باندې مړ شوي دي. دغه رقم چې دا شپږ سوه شل به په ډېر نږدې راتلونکي کې ډېر لوړ عدد ته ورسېږي چې حتی تصور یو موږ تاسو ته یعنی واقعاً یو ناورین دی. دا چې په عموم دا چې څه دغه به تاثیر به په ټولنه باندې په عموم په وطن کې دا جلا خبره ده. په اصلي واقعیت کې باید موږ دغه د نجونو د حقوقو دومره محرومېدل ته و دومره متوجه کېدل ته چې دوی د وښځو ته دومره متوجه دي او په منفي شکل په ټولنه کې چې دوی و حاشیه ته بوزي، دوی محروم کې د حقوقو څخه، د اساسي حقوقو څخه، د روزمره د ورځني ژوند څخه. دغه اصلا خبره او اصلا بشري ناورین دغه ځای څخه شروع کیږي او وروسته بیا چې دا پر ټولنه باندې یا په صحي سکتور په صحي حالت لنه باندې څه فرق کوي، څه تاثیر کوي، دا یعنی واقعاً د غری د تشويش او د واقعاً د تشويش ور خبره ده.
ډیر زیاته مننه میرمن ولی. زمونږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې میرمن فروزان داودزی د ښځو د برخو فعاله، هغه هم را سره په خبرونه کې وصل شوې ده. میرمن داودزی تاسو هم ښه راغلی. که تاسو نه واورو چې دغه د ښځو په برخو د صحي برخه کې پر ښځینه محصلینو طبي زده کړې چې دوی کړي دي، دوی ته اوس اجازه نه ورکول کیږي چې دوی اگزیټ اگزام یا آخرنۍ ازموینه چې دوی ته د اجازه کوي چې دوی خپل طبي فعالیتونه تر سره کړي، هغه باندې هم بندیز لګیدلای دی او دوی اوس اجازه نه لري چې دغه امتحان تیر کړي. ستاسو په نظر دغه بندیزونه په څه معنی دي؟ ولې طالبان ورځ تر بلې په ښځو باندې دغه بندیزونه زیاتوي؟
سلامونه تاسو ته محترم میلمنی ته، ګرانو اوریدونکو ته. د صحي یا د زده کړو په هکله که په مجموع کې وایو، زده کړه هغه څه ده چې یوه ټولنه د خوشبختۍ، د هوسا او د رڼا په لور بیایي. اما متاسفانه چې نن ورځ افغانه ټولنه د دغه نعمت نه بې برخې ده. دا یوه ډېره لویه ناورین او بدبختي ده د افغان ملت لپاره، نه یوازې ښځو ته بلکه ټول ټولنې لپاره. که راځو د صحي برخې ته، نو صحي برخه خو هغه برخه ده چې حیاتي برخه ده په یوه ټولنه کې. نو که چیرې موږ په یوه ټولنه کې صحي کارمندان ونه لرو، نو په هغه ټولنه کې د انسان ژوند د خطر سره مخامخ دی. نو دا چې نن ورځ موږ خوندې نشي کولای اته غنیمه تحصیلات، د البته ځکه موږ کابل پانتون یا نور طبي پانتونونه بند ول، فقط انسټیټیوټونه فعال و. اما نن ورځ هغه خوندې چې انسټیټیوټو کې دوی زده کړې وکړي، هغوی هم اجازه د پرمختګ یا اته اجازه د امتحان نه لري. نو دا ډېره یو خوشینونکې خبره ده. او البته زما خوانده شرعي او د کلتوري فرهنګي افغانستان فرهنګ نظر هم کوفته ګورو دسه دلیل نه لرو چې هغه عمل د دې شي چې موږ خوندې باید ونه شي کړلې خپل زده کړې او هغه هم د صحیح برخه کې خپل زده کړې مختبوزي. نو په ما اساس باندې څرنګه چې موږ پخوا هم ویل دي په دې برخه کې باید اسلامي امارات په تجدید نظر وکړي او دا چې خوندو ته په هر شکل چې هر هغه نظر چې دوی لري په هغې تجدید نظر وکړي او خوندو ته اجازه د ادامې ذکر ورکړ شي نه یوازې په دې برخو کې په ټولو برخو کې. ځکه تاسو فکر وکړئ دغه درې کاله چې افغانستان د تعلیم نه شاته پاتې دی څونه افغاني ټولنه د مشکلاتو سره د څونه خلاو سره مخ شوې چې دا موږ شاید ډېر کلونه جبران نه شو کړی. نو دا چې بیا صحي زده کړې هم د دې تر څنګ اضافه شي نو دا واقعا یو ډېر لوی مشکل دی افغان خلکو لپاره.
ډیر زیاته مننه میرمن داودزی د خبرونې په دې برخه کې را سره له کاناډا نه محترم نصار کریمزی صاحب وصل دی. کریمزی صاحب خبرونې ته ډیر ښه راغلی، مننه چې په خبرونې کې را سره ګډون وکړ. د تاسو نه به واورو چې د نجونو د تعلیم په برخه کې په دې وروستیو کې طالب چارواکو بندیزونه ډیر زیات کړي دي په طبي برخه کې، صحي برخه کې چې افغانستان ورته د افغانستان ټولنه ورته په ټوله کې ښځې ورته ډیر زیات ضرورت لري او تشه ډیره زیاته احساسیږي. په دغه برخه کې دوی بندیزونه ډیر زیات کړي دي. اگزیت امتحان چې د ډاکټرانو د پاره آزموینه ده چې دوی ته د طبي خدماتو اجازه ورکوي، دغه یې په دوی باندې تیره ورځ دغه د دوی د وروستۍ پریکړه ده چې دوی ته حق او اجازه نه ورکوي نجونو ته چې دغه امتحان دوی تیر کړي. نو تاسو څه فکر کوئ چې طالب چارواکي ولې داسې برخورد کوي، ولې ورځ تر بلې بندیزونه پر ښځو زیاتوي؟
سلامونه او احترامات تاسو ته اوریدونکو ته. د طالبانو د اسلامي امارت دغه پریکړې د ملت سره په امیر په جفا باندې تمام شوې دي، خو دغه د ښځو په تحصیلي اړخ باندې چې څومره منفي اغېزې اچولې ده او اچوي دا ځان له د ښځینه قشر دپاره یو دغه تهدید او چلنج نه دی، بلکې دغه ټولنې ته چې سبا په دې اجتماع کې د دوی خپلې مېرمنې یا خویندې میندې د دوی په فامیلو کې سبا د یو طبي ستونزې سره مخ شي دوی به چیرته ځي؛ یا به د افغانستان نه وځي کوم ګاونډي هیواد ته به ځي، او که هغه نه شي کولی نو په افغانستان کې به داخل کې به نارینه معالجو ډاکټرانو ته دغه کېږي راځي کېږي. نو دا د پاره خپل یو داخلي چلنج دی، او تر څنګ د افغانستان د عام ولس لپاره چې خزینه په دغه سختو شرایطو کې په دغه سختو اقتصادي وضعیت کې د تحصیل لپاره هڅې او زیار او زحمت کاګلې دي، او دوی بیا زی تحصیل کوي او په اخیره کې چې نتیجه کله د دوی مارکیټ ته د داخلېدلو دغه یو لار چې دا د اگزیکټیو امتحان دی، په دې کې ورته د ګډون اجازه نه ورکول کېږي. دا په خپل د یو سخت او د ظلم سره سره تعبیرولی شي چې واقعا دا دغه نسل سره یو جفا روانه ده. او د طالبانو دغه کړنې دي چې دوی هم د ملت رواټن پیدا کوي او هم چې نړیوال وطن افر کېږي. دغه د هم د دې مسالې تر څنګه دوی اوس په مختلفو ولایتونو کې تقریبا په یو لس ولایتونو کې پوهنتونونه او د خصوصي انسټیټیوټونه تړلي دي. دغه یو لوی سلامه د ملت لپاره په هغه ساحو کې چې دغه انسټیټیوټونه ایجادېدل دا دغه وخت تقاضا او ضرورت و. دغه ټولنې یا د ترانسپورټ وسایل د دې پر مختلف ښارونو ته نو دالته ایجاد شو. اوس نو دوی په مختلفو دلایلو باندې چې هیڅ منطق هم نه لري او هیڅ دلیل هم نه قبلوي دوی راپاسیږي او هغه انسټیټیوټونه تړي. د دې تر څنګه بعضي استادان یې انفک کړي دي چې بیخي دغه استادانو د انفکاک دا لړۍ د په دې تعبیریږي چې دوی نه غواړي چې په افغانستان کې دی د تعلیم او د تحصیل یو بحث یا یو وضعیت روان دی. دوی ډېر سخت شرایطو کې افغانان تقریبا قرار ورکړی دی.
ډیره زیاته مننه کریم زای صاحب بیرته به هم تاسو ته راوګرځو ورزو میرمن بهرام ته میرمن بهرام په افغانستان کې تاسو مخکې مخ په خپل خبرو کې ادبونه وکړه چې د مور او ماشوم په برخه کې د صحی پرسونل کمبود ډیر زیات او د راپورونو لمه په افغانستان کې د زیګون په وخت کې د مایندومړینه په لوړې کچه باندې دا ډیره زیاته ده د دې وروسته طالبان به د دغه تشه د پوره کولو لپاره څه وکړي دوی به کومه لار ونیسي او که دوی کومه لار او کوم بدیل ورته ونه لري او نو د ښځو په برخه کې به دا څومره ناورین رامنځته کړي
کچری د کوم مثبت فکر د اوسنی حکومت سره وسی او یا هم تجدید نظر د دې تصمیم سره وسی نو یو صفی سدی به مونږ وښو کولای چې دغه ډیر منفی فاجعه ته چې مونږ خوشینه ستورته ډیر او د زمونږ د حیوانات مایندو خویندو باندې راغلی ده نو دا به یو څه مونږ جبران وښو کولای او د دې لپاره چې دغه اوسنۍ حکومت کوم بدیل تفکر لري نو زر تر زره د اعلامه باندې واچي یا اعلان د کړي تر څو دغه افغان مېرمنې انجونې چې د طب پانځای محصلینې دي یا قابله طیبانې دي یا هم د پروسیزم بخش کې هر برخه د صحي سکتور کې چې دوی فعالیت غواړي ولري او خپل تحصیلات یې کړي دي دوی ته د فعالیت کولو جواز ورکړي تر څو حداقل دغه فارغین چې مونږ لرو دوی وشي کولای وسني شرایطو کې د افغان مېرمنو ته افغان میندو ته چې د زیږون په مهال خپل ژوند له لاسه ورکړي حتی ډېرې ډیټا او وسني حالات کې چې په افغانستان کې دی په هر سات کې و مور خپل ژوند په افغانستان کې له لاسه ورکړي د زیږون لامل او دا هغه مراقبتونو ته ضرورت لري یا اړتیا لري چې هر امیدوار مور یوې قابلیت ضرورت لري او متاسفانه موږ د ډیرو په خاصه نرسنګ او قابلو ته اړتیا ودرلودلې او ډیر شاد ضرورت اوس مهال چې بندیز لګیدلې ده دغه اړتیا وې سوچند شوې دي نو کچېره د ته تجدید نظر وشي موږ کول شو چې ډیره کمه فیصدی اوس مهال جبران کړو اما په مکمله توګه که اوس هم موږ څل پر سره اقدام وکړو موږ نو شو کولای هغه جبران د فتن ولرو دغه کمپوتاتو ته او یا هم دغه وسنی حالاتو ته نو کچيري راتلونکي کې دوامدار زمونږ دغه تجدید نظر وسی او زمونږ نوې اعلامیه چې پخشتي او هغه په مثبت یعنی نوې حکومت کوم بدیل ورته ولري چې ډېر مثبت غیزه ولري په دغه وسنی تصمیم باندې نو مونږ به وښو کولای چې په راتلونکو کلو کې یو څه 50 سلنه دغه مشکلات او دغه امر د مرګ میر راښکته به کړو ځکه په ډیر په خاوز راسته څخه ډیر خارجي موسسات او همدارنګه ډیرې بهرنی ډاکټرانو د افغان ډاکټرانو سره کومکونه کړی دي او موسسات او نهادونه کومکونه کړی دي چې دغه مړینې کچه راښکته سي افغانستان کې چې خوشبختانه څومره د وړاندې افغانستان په دریمه اله شپږمه کټګوري پورې د مور د ماشوم د مړینې سطح کې قرار درلود اما اوس په نړیواله سطح کې افغانستان بیا بیرته په لومړی کټګوري کې شوې ده چې زما په نظر کدی کې تجدید نظر ونسی نو دغه کچه د لومړی څخه به هم د ډېر منفی لور ته لاړ شي او ډېر منفی اغیزې به د افغان میندو باندې ولري
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب بهرام له خبرونه مو دا دی اوریدونکو پوښتنه او د دې نظر پر وښلو به تام تاسو ته ګرځو سلامونه خپل نوم را ته ویل کم زی مړی کني ولې
مننه خورجانې تاسو ته سلامونه خدای پاک دې چروغ جوړ به زستا ته مشنه اوریدونکو عبد الحاد تعالی مده هلمند ولایت څخه
اته صاحب خبرونه ته خرغله د خبرونه موضوع مو اخیستې دا تمن موریدل بم وی څه نظر لري کپلانډو ټکو کې را تخپل پوښتنه او نظر را ته وایي او دار ته وایي چې په سیمه کې مو څومره سیهی ستونزې زیاتې دي خصوصا د خزو په برخه کې
مننه خدای خوشاله کړي سلام ملمنو ته وامه خورجانې ستوم ځخونه خامه خاتنه تاسو ځکه دلته ډاکټرانو دغه شتون نسته خورجانې مثال خبرې په دولتي کلینیکانو کې مثال کاسته نو شذینا ډاکټران چې دي کمی دي خورجانې خدما د خپل خون څخه په درنښت یو غوښتنه ده زوم دا کم بنډیزنه چې موږ حکومت وسپرخوند باندې لګولې دي دا لوی مسولیت چې دی د امیر خوندې دی خورجان زه په دغه سره درته وایم ګوره مخکې حکومت پر ښوونځي باندې بندیز ولګوي خوند ته ویل چې مثال تاسې ایجاب مراد کوي دوی ایجاب نه مراتوي اخر رااله پوهنتونونه هم خورجان پسې وتړل دغه ورو صدا د وسطبي دغه هم خورجان تړلې دي زموږ د خوند صدا غوښتنه ده چې د حکومت تاسې دغه ته مجبوره کوي چې مثال دغه نه بندیزونه پر خوند ولګوي اصلي لامل دا دی خورجان ګوره دی پر نړیوال باندې ځخ کیزوم پر نړیوال ځخ مکه ویرا څه خپل افغانستان کې خپل دولت وجاړي ځکه نړیوال موږ افغانستان مشکلات مثال کولې خورجان پر خپل حکومت ته وجاړو خپل حکومت ان شاء الله دا کوي اندازې پورې د خورجان زما په فکر نظر اصلي لامل دا غوښمن خوندي چې مثال
په خورجان باندې تاسو په مننه له نظر نه مو فکر نه کوي چې په افغانستان کې ټول د افغانستان ټول وګړي مسلمانان دي او تر وسه پورې په افغانستان کې د خزینه لخوا حجاب مراد څه وي د تاسو کپام شوی په مکتبونو کې تر وسه پورې منجونې په حجاب کې وي او په حجاب کې تل څنګه چې ټول په دې پویږي افغانستان یو اسلامي ټولنه دا ټول حالت په حجاب کې ګرځي د طالبانو لخوا بندیزونه د حجاب په سر نه د دوی څنګه چې راپورونه وایي او څنګه چې ښکاری د دوی د دې اعلامیونه دغه په تنا د حجاب په برخه کې نه ده نور برخه هم شته دي چې دوی ورته مخز د خزو په برخه کې البته دوی بندیزونه زیاتوي مننه تاسو د نظر نه ورزو خپل قدرمنو میلمنو ته میرمن داود زی تاسو د غوریدون کی د نظر پاک لڅ ویل لري مهرباني وکي
مننه ما د ورور نظر وخست ګوري کومه اواز دی به فکر کوی چې د افغانستان مشکل اواز ایجاب دی نو دغه کلمه مونږ په قرارات باندې اسلام تکرار کړي بیا هم وایو چې افغان خزه خپل هغه اسلامي او شرعي حق غواړي نو کچیره خو وخت په دې باندې تحلیل وشي په فعلی شرایطو کې په عامو بازارو کې یا په عامو صحاتو کې کومه وګورو وایي چې فرضاً خواندي بعضاً ایجاب نه مراتي اما په انسټیټو کې تر اخرین حد پورې د دې تلاش کېده چې باید هغه منظم ایجاب چې ماسک دی ویلې او هغه مراد شي اکثریت انسټیټو منظم یونیفورم درلوده چې خلاف دا یونیفورم اصلا انسټیټو اجازه د داخليته نه ورکوله دا یو موضوع دغه موضوع دا چې مونږه کوړی یو ټولنه کې اصلاح راولو یو ټولنه د روښنايي په لور بوزو نو هغه باید تعلیم ولري زده کړه ولري کومه ټولنه هر ورځ د تعلیم نه محرومه او هغه ته اجازه اته د خپل دین د ذکر نه ورکو نو هغه به څنګه په دې پوښتنه چې ما ایجاب چي دي خدای پاک څه ویلي یا قران عظیم او شان چې ما کتاب نه پرې کتره غلې دي نو یو جاهل انسان نه د دې موضوع توقع کول زما په نظر د خپل لوی اشتباه ده اما نن ورځ موږ مملکت په ما خو روان کړی دي سپا نن ورځ موږ یو مور که ذکر ده سپا د ما غیر خپل یو د تعلیم نه به برخه مور کیږي آیا د تعلیم نه به برخه مور یو څوک چې په خپل حق نه پیژني خپل دین نه پیژني دا غیر تاسو د توقع لري نو بنان کومه غوړو باید کې انتقاد کو په اصلاحي شکل وکړو نه په تاسو شکل ځکه افغانستان کې همیشه زه تل دا وایم چې زه د دې نظام په هیڅ عنوان مخالفه نه یم اما دغه حقوق دغه مشکلات چې دي دا باید اصلاح شي ځکه همیشه مونږ نقد کړي همیشه مونږ هغه خبرې چې د نورو په خپل نظر خوي اما عمومي شکل باندې د اصلاح وړ نه وي اغم کړي همیشه مونږ د افکار په تفریق نه استفاده کړی ده اما هغه مسائل سبب شوی چې نن مونږ په دغه وضعیت یستو ګوري د امر بالمعروف اصلي وظیفه راځي د اسلام د نگانه وګورو دا نه ده چې یو څه باندې اسلام نرم ترين او کامل ترين دین د دنیا دی نو البته خو هیڅ کله نه ویل شوی چې په یو څه باندې په حد فشار راواله چې په مجله هغه د امر بالمعروف نوم واوري دغه رنگ او تشتی او هغه دون ایره په وجود کړی چې هغه لړزه پس واخلي ځکه اسلام د سیو دین نه دی اسلام د نرمش دین دی اما کوم ګوي چې نه
د دې لپاره چې خوندې جاب نه مراتی مونږ هغوی ته نیکه لار نه ورښیو، مونږ په هغوی باندې هره ورځ تعزیرات زیاتوو، دروازې پرې بندوو. دا د حل لاره نه ده متاسفانه، بلکې د نوره هم جمع د بدبختیو مشکلات خواته بیایي.
مننه میرمن داودزی. میرمن ولی تاسو ته به در وګرځو، لکه څنګه چې دغه ورور خپل نظر څرګند که په افغانستان کې تر ډیره پورې خلک د دولت په دغه بندیزونو باندې چوپ پاتې دي، خپل غږ نه پورته کوي، څه فکر کوئ دغه خلک به سبا ته خپلې خویندې میندې نارینه ډاکترانو ته بیایي، دوی به په دغه برخه کې له ستونزو سره کمخ کیږي، دوی به بیا څه کوي؟
ما هم د دغه ورور خبرې واورېدلې. دوه قسمته البته ما داسې دغه وکړي چې د نظر دوه قسمته درلودل. یو دا چې موږ باید خپل مشکلاتو دپاره خپل وطن ته او خپلو خلکو ته او خپل او بالاخره خپل دولت ته، زه دا دولت خپل دولت نه شم بللی، په هر حال یعنی خپل دولت ته باید سړی رجوع وکړي او د دوی سره د مشکلاتو په حل کې کوشش وکړي. دا خبره صحیح ده. مشتاز د رښتیا هم باید خپل محوري یو سیستم ولرو چې داغه د خپل مشکلاتو د حل لپاره هغه رجوع وکړو.
خو مېرمن ولی هغه حکومت یا هغه دولت چې د اوریدلو زغم ولري او د خپل د ملت او د خپل د خلکو غږ واوري، داسې یو منبع، داسې یو مرجع، داسې یو کس چې خلک ورته ورشي. او زه د په افغانستان کې تر اوسه پورې د دوی حاکم یا د دوی رهبر معلوم نه دی، خلک پیژني نه، فقط په نوم او په سیمبولیک ډول را څرګند دی نه څه تمه کیږي، خلک به چاته غږ پورته کوي؟
بالکل، ما خپل خبره غوښتل چې داسې کامله کمه چې دا یعنی په دغه حالت کې، په نورمال حالت کې باید داسې وسی، خلک باید خپل دولت ته خپلو منابعو خپلو سازمانونو خپلو دولتونو ته دغه وکړي رجوع وکړي. دا خبره په عموم کې صحیح ده. پاتې شو د دې د نظر اول قسمت بیرته به ساخ بیرته لاند راسم چې په دغه دولت کې هیڅ رقم غوښ د ملت په مشکلاتو ته د ملل مشروعیت و رسمي پیژندلو ته دا نسته، هیڅ څوک نسته، د سوال نفر نسته، خالص فرامین دي چې صادریږي او بس. نو پاتې شو د دغه ورور د اول د نظر اول قسمت چې فرضاً دغه ملامتي بیرته پر شو پر جنو باندې واچول، دا به متاسفانه د یو د هغه ډیرو تعداد نارینه او څخه دی یا خلکو څخه دی په وطن کې چې یا د بیرې یا د چاپلوسۍ او یا د نادانۍ په اساس دغسې یو خبره کوي، دغسې دغه تحلیل په هیڅ رقم کې چې دا مسؤلیت سړی بیرته راواخلي پر نجونو په ښځو باندې واچوي چې ستاسو باندې دا محدودیتونه په دغه خاطر راځي چې دا ټول ستاسو خپلې کړنې دي. دا صرف یو ډېر تهجوري او یو ډېر پسپاته او یو ډېر غیر انساني تحلیل دی. زه فکر کوم چې د دغسې خبرې په کولو باید یو نورمال انسان، یو وجدان داسې انسان چې وجدان ولري، هغه باید ډېر وشرمیږي. نو زه هیله لرم چې دغه ورور یو خپلې خبرې بیا واوري او په دغه باندې تجدید نظر وکړي چې د دغه سیستمونو د دغه فاجعې ټول مسؤلیت بېرته راوړل او پر خپلو ضعیفو خوندو، پر هغه خوندو باندې چې څلور کاله د جنګ قربانیان دي، بېرته پر دوی باندې اچول، دا یو محض نامردي او ناځواني ده او بس.
مننه ورزو ښاغلی کریمزی. تاسو منتظر پاتې وی، تاسو دا راته وایي چې په افغانستان کې په خصوصا په ټوله کې دی وی ټولنې د اصلاح لپاره د بندیزونو زیاتول به د حل لارې، لکه څنګه چې په افغانستان کې د اوس د حکومت لخوا بندیزونه ورځ تر بلې زیاتیږي او ډیری خلک په دې باور دي چې دغه بندیزونه شاید د ټولنې د اصلاح لپاره یو یا هم دې ته منتظر دي، تاسو څه فکر کوئ دغه بندیزونه به څومره وړاندې ناورین رامنځته کی د دې پر ځای چې خلک منتظر دي د ټولنې د اصلاح لپاره؟ خپل نظر راته په دې برخه کې وایي کریم صاحب. کریم ځای صاحب،
مانه دا د نظامونو د جوړښتونو په اړه چې تاسو لکه تحقیق وکړي، دا د نړۍ کې موږ د نوو نظامونو لرو چې یو نظام د ولس یو قرارداد دی، یو ډلې یو ټیم سره او هغه راځي هغه معنی حاکم کیږي، یا د انتخاباتو د لارې یا د لوی جرګو دغه ته موږ مشروع او ولسي نظام حکومت وي. او یو دی دیکتاتورشپ چې دا تاریخ خودلی دی چې دا دیکتاتوران څوک او څه نو معنی دا و چې هغه یو قشر یو ډالر اپاچی کی د ټوپک او د جنگ د لارې نن نظام تر لاسه کوي به چې هغه ټولنه معنی هر ډول بازی کوي هغه ټولنه غوته سرټیټی تر څو چې یو انقلابی بغاوت راجګ نشي او د دې خلکو مخه ونیول شي نو دا دیکتاتورشپ جریان لري زه موجوده نظام ته مطلق یو دیکتاتورشپ یم دا خو نه د ولس پر رای راغلی نه د ولس په مشوره راغلی دی دا یو چاره لیګلی دی چې د دې ټولنې هغه ارزښتونه او هغه اساس او اصول راړنګ او ویخوځي موږ دلته اوس بحث لرو د افغانستان کې د ښځو د تحصیل په اړه باندې د دې نو اوس دغه موجوده نظام څه ګټه اخلي څه هدف یې دی سړی دې ته فکر وکړي زیر شي ورته آیا دا د دې ټولنې سره کومه دښمنی لري آیا دا د دې قشر سره یا د نیم افغانستان د ولس سره چې نیمې ښځې دي او نیمې نارینه دي د نیم سره دښمنان دي دا هیڅ نو تعبیر دلته زما یو د موجوده دغه کې یو ګډونواله د مېرمن داوځي دا یو جز د نظام لا تر نکو په لیس د خوده ولی ما مانی خو ظلم نه کوي ما ته خو وزاسي یو سیاسي او اجتماعي ده ظلم خو پتا دی ته څنګه ملاتړ کوي ته څنګه طرفداري کوي ولی وکی دا اوس ته په زور په خپل لاس مانی د یو ظالم یو جابر نظام ملاتړ ته زمينه مساعده ما ته دا جرأت راکې چې زه ویم چې دغلته یو خيار مېرمن ناس دا غي مخالفت نه کوي زه نارینه ولی وکم نو دا خبره کوم محترم داوځي کته په هر منطقه او په هر دلیل په دا خاور بدلو خوږي کی دا خاور د پاره د یو مشروع نظام ارزو لري معنا دا نه ده چې خپل حقوق یا د نورو حقوق په خو لاندې دا غزیو چې مو دولانه پروسه کال زمونږ د لوینینګ راهر د ځوانانو شورا په دغه مشرقي زون کې هغه کې د مېرمنو د کمیټې مسول چې و لازم باندې چې نو وخت نو هغه یو مکتوب شکل باندې یو خط ماته په دې ایمیل کې راولې غلو او چې دا کوم باوریدون کې تا یا کوم قوي مرجه ته ورفارود کز موږ غږ پاره کې لیکلو چې زه مون تحصیل وکړو مون په سختو مشکلاتو کې مکتبونه ویلي پلار اجازه نه راکول ټولنی اجازه نه راکړو سمو تحصیل وکړو اوس دا کوم مرجه ده چې زه تر خپل درد او غږ شریک کړم ما دا مکتوب کتل په خوده قران څوره جوړتلې صرف جګر خونم چې دا خو یو غټ امانت یې غواړه راکړې او چالو کوم خلاص محبوبه سراج په تاسو پیژنې غیت نور کړل ورغومې لګو اروپا کې یو کانفرنس پاره کې دا مکتوب به تقریبا د ملل متحد په یو مجلس کې دا مکتوب ولستل پاره کې هغه درد چې ور سره شریک کړ ګور ستاسو غږ ستاسو د زبون د خويندو غږ زمونږ د کور د فامیل د داخل د خلکو غږ من نارینه هڅه کوم چې تاسو سره بدرګو کو تاسو حق خپل حق ګڼو تاسو مشکل خپل مشکل ګڼو تاسو یې راشي په یو سیاسي پروتوکول او په یو سیاسي معاملې کې د نظر وګورئ
کریم صاحب په ډېر په خن سره فکر کوم د میرمن داوځي اړیکه موږ سره پرشه وي دا خبرونه کې مو وخت ډېر کم پاتې کپلانډو ټکو کې خپل نظر را تراټول کړي ځکه چې وخت ډېر کم دی موږ سره مهرباني
زه د دې موجوده نظام د جوړښت او ساختار تر د خاورې ته دغم نه تهدید نشته چې زمونږ د دې دغه څه د فکر ته او د دې زمونږ هویت ته او تهدید په ټوله نړۍ کې د افغانستان د مېرمنو وضعیت د افغانستان د ولست لپاره د پیغور یو شکل نیولې ده په هر ځای کې چې د افغان نوم یادېږي او سره څنګه کې دغه جانب مقابل یا جانب مقابل لورې د دغه کې چې دغه ولست د چاغه څوک دی چې خزي یا مېرمنې په کې هیڅ د ژوند اهمیت او ارزښت نه لري مننه
ډیره زیاته مننه غلای کریم زای چې خپل نظرم را سره شریک کړ د خبرونې ورستۍ شیبې دی ورزو ډاکټر صاحب بهرام ته دا غي نظر په دغه ورستۍ شیبو کې راوخلو ډاکټر صاحب بهرام تاسو په لاندو را ته وایي چې هغه جونې یا هغه میرمن چې دغه آزموینې ته منتظر وي شپې ورځې ورته انتظار وشته په دغه په د اخره کې تاسو څه پیغام لري یغوې ته باید څه وکي او حوصله او امید باید ولري کنه
په خپله کې زما همدا پیغام د هغه خويندې چې اگزیت اگزام ورڅخه نه داخل شو یا هغه ماسلین چې ته پنځه پنی ما کې پات شوې ده یا هغه بندیزونه چې اوس لګول شوې دي دوی ته زما همدا پیغام ده چې هر تیاری په سر رڼا شته ده او خدای پاک هیڅ خپل بنده نو امید کوي نه حتما یا تجدید نظر براشي یا به هم دغه دروازه اخر پرانستل شي تاسو خپل ذکر ته خپل کورونو کې دوام ورکړي خپل خويند ته خپل نور رسول کې نسل ته دا یو هر یو تکي ذکر مو کړی وي هغه انتقال کړي او الله مهربان ده چې د مشکلات به ان شاء الله تعالی حل شي
ډیر زیاته مننه مېرمن ولی په ورسته یو شیبو کې تاسو نظر هم په دې اکل راخلو کته تاسو ویل لري مهرباني وکړي
خپل خوند ته چې د درو کلونو رئیس دی خپل اگزیت یا خروجی امتحان ته منتظر دي او دا امید لري چې دا ټولنې ته د خدمت مصدر شي زه به دا خوند ته یو نصيحت لرم هغه دا چې د دوی زده کړی یعنی تیبي زده کړی بیا هغه هم هغه زده کړی دي چې په هر یو یا دوه کلو کې دوی باید خپل تیبي شناخت لور کې او کورسونه ونیسي او د ځان مطالعه نور هم لور کې نو دا کار چې دوی لاس نه اخلي که هر څه شرایط سخت دي نهیلي بخې دي مشکلات دې خودی چې دا کار په خپل کوشش او په خپل وخت کې کوي بیا دې هم د خپل زده کړو خپل د پوهې لوړېدل ته بیا هم کار کوي ګوندې خدای وي چې واورز دا ټول محدودیتونه د منځه ولاړ شي او دوی ته د امتحان د ازموینې وخت برابر شي او د کار وخت برابر شي او موږ به دوی تر ابده پورې د دوی د خدمت مدیون یو مننه
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو له تاسو هم مننه چې تر دې د مرا سره وي په خبرونه کې را سره قدرمن میلمنه خغلی ډاکټر صاحب سونیتا بهرام را سره و همدارز د خزو د برخو فعالان هر یو فروزان داوځي او میرمن غلی ولی را سره و او همدارز د کاناډا نه محترم نثار کریمزی صاحب هم را سره وصل و ډیر زیاته مننه قدرمن میلمنو چې په بحث کې را سره ګډون وکاو اوریدونکو چې موږ ته مو واګي وي تر دې د ما پاتې آزادی رادیو سره و گئی تاسو په خدای سپارم تربیه مو علامه شه
کتاب او دا قلم دا لارو یا نخپل گل و تمرا زړه خفه ده پجایلو فیصلو مې زړه خفه ده پتړلو مکتبو مې زړه خفه ده پتړلو مکتبو مې زړه خفه ده رانا وجنی پڑی ہوں مزڑا خفا دے